یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پیو استودیو د موزه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی دی. دا به هم واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ایچي د مشر د ورمعرفي کېدو وروسته دا کمیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار صلاحیت نه لري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وصل وصل وړاندې کوي.
سلامونه. په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري، او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبر کړه ده. کابلوف پرون د اکتوبر په 11مه تاس ته ویلي چې غونډه راتلونکي اونۍ جوړیږي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده ټاکل شوې. کابلوف ویلي چې بحث به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې پاړوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاندې شیما عالم سروش په خبره ولایتي دفترونو په دې اړه پریکړه نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي مشر لخپل دندې په بخنه سره شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آی ټی مشر د ټاکنیزو جرایمو په تور لوی سرنولۍ ته معرفي کړ. د افغانستان استخباراتو ویلي په پروان کې د برېښنا وستنې الوزولو په تور یې څلور کسان نیولی دي. د ملي امنیت ریاست پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د میزان په 19مه د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو دغه غړي نیولی دي. دوی د پروان ولایت د سالنګ په آهنګرانو کې د تېرې چهارشنبې په شپه د برېښنا وستنه په بمونو الوزولې وه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان قطع شوی و. بلخوا د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ لیزاده از رادیو ته ویلو په سلنګونو کې د برېښنا ستنې غیر مسؤول وسلوال ډلې او غله تخریبوي. د پروان امنیت قومندان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. د ملي اردو مقامات وایي د کندوز ولایت د شترچی ولسوالۍ بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د 211 پامیر قل اردو ویلي چې د افغانستان ګډو ځواکونو تېره شپه دغه ولسوالۍ نیولې ده. د دې قل اردو مسؤلین وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ شوبله هم اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا په خاکی سفید، پشترود، بلبلوک او بکوا ولسوالیو کې د جګړې او سیلابونو له امله بېځای شو کورنۍ اعتراض وکړ. د یو شمېر بېځای شو کورنۍ وستازو پرون د اکتوبر په 11مه خبریالانو ته وویل چې د فرا ښار ته ورکړه شوې او هیڅ چای د ژوند ناوړه وضعیت ته پام نه دی کړی. په فرا کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بېځای شوو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو چارو ریاست ویلي چې 115 کورنیو ته راستي کړی دي. خو د ازادي رادیو خبريال د سیمېزو سرچینو په حواله وایي چې تیر کال په فرا کې یوازې د جګړې لامل 1200 کورنۍ بې ځای شوې دي. تاسو خبرونه له ازادي رادیو نوري. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندستان صدراعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندستان په ماملامپورام خرګوچی سره کې وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزي حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیون د مشرانو جرګې لخوا تایید شي د جان هیسټمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر شي. هیسټمن په اګست میاشت کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه به وکړي چې په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیون به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی ده. دغه کړکېچ د اوکراین په شخړه کې د روسیې د دخالت د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د لاسوهنې د ادا او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ولاړ شوی دی. او د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسټه د ترکیه له خاورې د توپ ډزې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپور نه تایید کړل چې پکې ویل شوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغه پوسټې ته ټکان ورکړی ده. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د خبرونو پای
ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره ورغوښتی چې ویل تیره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. عام خلک په دې اړه څه نظر لري؟
باید چې د قانون وکیلانو چې باید قانون مراد کړي او د قانون نه مراد یو غیر قانوني کار کوي نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل دما دا خبرې کوي نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
بل خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په نړیوالو مسایلو کې به مو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وروستیو حالاتو خبر کړو. اونیز پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. د زهرو کاروان په دې پروګرام کې د نورو مسایلو تر څنګ په نشې د روږدو کسانو پر حقونو بحث وای دی. یو معتاد د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
کل چې عملی شولم بیا کوراته په پاتې سترګو کتل کوسې ته چې راوتلم سوګې ورل سره پیرا ته اعتبار نه کوي ولو لکه چې زبیخي په دې جامع کې نیم ور کول کې ماته کوم حقونه چې درلوده ما هغه معنا اخیسته شوی وو.
د خبرونه متریوي په جته لا ازادي راډیو سره اوسې دوستانو ورته د دې خبرونه لمړنۍ موضوع ته لکټیو مخکمه هم یادونه وکړه چې ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورغوشته دی او دوی بیګاش په یو بیړنۍ غونډه درلوده. د سې راپور خبر شوی دی چې ګوکه تیر شپه په کابل کې پولیسو د دې جرګې د واسطازي د موټر د شیشو تور فلم لري کړی دی او د ولسی جرګې غوسه را پرولې ده. د چې اصلي دلیل څه دی او په دې غونډه کې نور څه موضوع یا څه ویدی زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کړ شدی او ولسی جرګې ته ورغلی دی. شفق صاحب خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې موضوع په اړه نور تفصیل او جزئیات اوریدونکو سره شریکی.
سلام علیکم. اول خو باید دا وایم چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې بیګا د کوم موضوع په هدف دوی چیرته تلل د کابل ښار اړوند نهمې امنیتي حوزې په سیمه کې د ګمرک په ساحه کې دوی د امنیتي ځواکونو لخوا درول سوی دي. مشخصا او تنګ خالصه چې یو له دغه وکیلانو څخه و چې موټر درول سوی بیګاش په او ادعا کوي چې د سره پولیسو زور زیاتی کړی دی. دوی وایي چې پولیسو د سره ډیر زور زیاتی کړی دی او ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. دغه راز یو شمېر نور وکیلان هم وایي چې دوی سره جدي چلند شوی. خو د داخلي وزارت مرستیال ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوی سره زور زیاتی نه دی کړی، بلکې له دغه وکیلانو څخه په تیره له اوترسنګ خالصه څخه غوښتنه کړې چې د موټرو د موټر تورې شیشې د قانون خلاف دي او دا باید سپینې کې واغه وسره نه ده منلې او په دې باندې لږ څه جنجال راغلی دی. په عین حال کې دلته وکیلان په ولسي جرګې کې په دې اړوند د شپې له 9 تر 1 بجې پورې غونډه جوړه کړې ده. البته د وکیلانو په خبره 9:00 وکیلان دغه غونډې ته راغلي وو او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین هم غوښتي دي د پیښې په اړوند. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غونډې ته راغلی وو او د کورنیو چارو د وزارت د ویان دی په خبره د مسعود اندرابی له وکیلانو څخه په دې د دې پیښې په اړوند بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د دې موضوع قانوني څېړنه او بررسي باید وشي چې څوک پکې ملامت او څوک پکې سلامت دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان د دې موضوع په اړوند بیلابیل نظرونه لري. د دې جملې څخه رمضان بشردوست وایي چې لومړی پیښه ده چې امنیتي ځواکونه قانون تطبیقوي او قانون باید په ټولو باندې تطبیق شي، او بشردوست وایي چې په دې کې امنیتي ځواکونه هیڅ ملامت نه دي. ملامت چدای د په خبره دغه وکیلان دي چې نه پرېږدي په دې قانون تطبیق شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالقیوم سجادی بیا رسنیو ته نن په ولسي جرګې کې وویل چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې قانوني برخورد وسی، او دغه راز د ویل چې د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او د کورنیو اصول د وظایف لمخې وکیلان حق نه لري چې د شپې یو شمېر راسي او د ولسی جرګې تالار په خپل سر خلاص کړي او د یو شخصي موضوع پاړون چې یو یا دوه وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده دوی خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې دغه خبرې روانې دي او د ولسی جرګې غونډه سری ده. ټول وکیلان نه دي راغلي، یو شمېر وکیلان راغلي دي او د رسنیو څخه په د تړلو دروازو تر شا ده وګورو چې دوی څه تصمیم نیسي او څه پریکړه کوي. بله
بله، ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې موضوع تفصیل مو واورید او د الکسنګ چې مو واردل زموږ هم کارول چې د غونډه فعلاً سری ده او کچیر د دې جزئیات څرګند سي، نو ازادي راډیو به هڅه وکړي چې تر خپل وسه ستاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړي. اوس به ورسو یو شمیر عام خلکو ته چې د تیر شپې د دې مسلې په اړه څه نظر لري دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل استیدین کې ما
نو با چې د قانون وکیلان چې دی چې قانون مراد کی او د قانون مراد دې نه علاوه چې د قانون مراد او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مقاله ته چې د سره چلن وکي او قانون ته متوجي کی چې وکیل د ما دا خبره کوي نو زه د هم خلکو نظر څه ګل کوم.
قانون سره ولاړ یو ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد وسی او دسی او هغه جوړی چې د عمل بحران تویسی اصلي بچای اصلي کار سړی نه پریدي موسله سخپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کم رئیس لوی څارنوالۍ ته ورپیژني. د پتا سال کې د چیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر د انتخاباتي جرایمو په تور د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل سو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عمل غیر قانوني بولي. تفصیل ناجیه صفیره کوي.
مننه فریبا جانی شیبه مخکې لوی سرنوالې سره په دې تړاو خبري وکړې، خو هغه ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کومه دوسیه نه رسیدلې. لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر له صلاحیتونو لري غني. دغه کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ایټي مشر کبیر پناهی خپل کار ته دوام ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون بیان د شیما عالم سروش ازادي رادیو ته ویل
صلاحیت دفتر ولایتی
شکایت انتخاباتی نیست. دا وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولې ته ور وپیژني او پاره تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. محمد کبیر پناهی د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیست او بایومټریک ماشينونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل سرنولې ته معرفي شوی. اخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله بیان ته زرمینه کاکړ وای د انتخاباتو د قانون په اساس هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کوي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی سنوالۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیات شکایت د همدې کابل او چې دوی د رای نه محروم شوي و د بایومټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی سرنوالۍ ته موږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت وکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
د یادونې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. بلې فریبا جانې،
بلای ډیر زیاته مننه کوم ناجی ساپی. دوستانو اوس به ورکو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای ټاکل شوی چې روان کال هندستان له افغانستان سره 15000 میټریک ټن غنم مرسته وکړي. دغه وزارت وین اکبر رستمین نزادي رادیو ته وویل چې دغه غنم به د بلابلو ولایتونو په ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال به اړمنو کسانو ته ورکړل شي. تیر کال هم هندستان له افغانستان سره 100000 میټریک ټن غنم مرسته کړې وه. د افغانستان د مالیه وزارت وای د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو د راټولولو کچه 10% لوړه شوې ده. دغه وزارت وای شمروز خان مسجدین ازادي رادیو ته وویل
تیر کال په پرتله منګه د عوایدو په برخه کې تقریبا څه د باندې 10% زیاتوالی لرو. هدف مو دا دی ان شاء الله چې د مالی کال تر پای پورې به منګه د تیر کال په پرتله د باندې 6.1 میلیارد زیاتې افغانۍ راټولې کړو.
ښاغلی مسجدی زیاتوي په روان کال کې دوی تر دې دمه 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کرنې وزارت وایي چې افغانستان د چرګانو د غوښې له پلوه 80% کې په ځان بسیاسوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې افغانستان په کلنی ډول 294000 میټریک ټنه د چرګو غوښو ته اړتیا لري چې 200000 میټریک ټنه په کور دننه تولیدیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو اثر په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي 6 افغانۍ، یو سټرلینګ پوند 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر هندي کلداري 1500 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
له رحمت افغان څخه مرنه تاسو کولی سي دوستانو چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وای پړنه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د ترکیه پوز د سوریه په شمال ختیځ کې د کورد جنگلیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترک ځواکونو په سوریه کې د امریکایي پوزیانو د پوسټه خواته د ذکر دي. ترک چارواکي دا پېښه تصادفي بولي. د موضوع په جزئیاتو لسمه سروان سره شغیرم چې دا وسره سره په استډیو کې د سروان سره خبرونه تشرغلي. مخکې تر دې چې د پیښې په اړه پوښتنه وکم، که تاسو لمړی د جګړې او د عملیاتو تفصیل اوریدونکو ته وایست.
مننه فریبا جانې. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسټه د ترکیې له خاورې د توپ ګولۍ وشتل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې په کې ویل شوی کوبانی شهر ته نږدې یوې 14 د پوسټې تړکان ورکړی دی. دا په یو کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترک ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر شي. د امریکا د دفاع وزارت وین تورن بروک دی والت پرون په یو بیان کې وویل 14 د پوسټ په 200 متری کې شوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه میشتي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی وویل کوم سرتیری ته زیان نه دی اوشته یو تر پیش وروسته له کوبانی شار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تر پیش وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دی هڅه وکړي چې په سوریه کې ډیره هیڅ امریکایي سرتیری ته خطر پیش نشي. د پیش په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په سوریه کې د کور جنگیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگیالی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد شد واکونو پر ضد د ترکیه له پوځي عملیاتو سره په زغرد مخالفت هم څرګند کړی دی.
بله، نو آیا ترکیه د دې موضوع په اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې هغو ډزو ته ځواب ویلی چې د سوریې د کوبانی ښار له هغې سیمې پردوی شوي چې د امریکایي پوځیانو پوسته ورته نږدې پرته ده. خو په عین حال کې دې وزارت ویلي چې ټول ضروري اقدامات کوي چې امریکایي پوسته ونه ویشتل شي او امریکایي ځواکونو ته زیان ونه وړي.
بله، نو څرنګه چې لدی آیا دا مطلب اخیستل کېدای شي چې د ترک ځواکونو د ډزو هدف امریکایي پوسټان نه و بلکې تصادفاً د دوی مرمۍ د امریکایي پوځیانو پوسټې ته نږدې لګېدلې ده؟
د ترکیه دفاع وزارت د چارواکو څرګندونی همدا خبره تاییدوي. فریبا جان، چې تاسو وایست خو د سیمې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی بریت مګرګ وایي چې دا تصادفي پیښه نه وه. مګرګ چې د تیر کال په دسمبر کې دنده پرېښود وایي چې ترک پوځیانو د سوریې په شمال کې د امریکا د پوسټ پر حقي پوسټې ډزې کړي چې مخکې تر مخکې ترکانو ته څرګند و. یعنی ترکانو د دې پوسټې له موقعیت څخه معلومات درلودل، خبر ول چې چیرته ده. دی وایي چې ترکان د هغې دقیقې همژغۍ له کبله چې تر حملې یوازې 2 ساعته مخکې شوې وه د امریکایي پوځیانو د پوسټو له ځایونو خبر دي، نو دا تېروتنه نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د واشنگټن له کورد متحدانو سره په خیانت تورن کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سرن. دوستانو، و مو اوریدل چې په داسې حال کې چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کور جنگلیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترکیې ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلاس د ریډیو ری دوستانو اوس په ور سود کابل چاپ رسپانو ته چې په دغه رسپانو کې اکثرا په دې روسیو کې تاسو به هم اوریدلی وی چې ویل کېږي چې په مرکزی سرور باندې د هکرانو حمله سوي دي. نو د دغه حمله په اړه د رسپانو تبصره مقاله لیکل دي. غټي کې رحمت الله افغان لوستي اوس په ګټه سرور
ویساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرور د هکولو هڅې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د هکېدو په تړاو د کمیسون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي، چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرور د هکېدو وړ دی او که په امنیت تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد بهر هکېدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تېروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خند سره مخ او نه لنجمن کوي. ماندګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي، خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناکې دي او که ورسره سمه مقابله ونه سي کړکېچ به رامنځته رامنځته کړي. د هشت صبح رسپانې په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو دی چې کمیسون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملی کړي. د سرمقالې لیکوال د حکېدو موضوع ته په اشاره سره لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي په کمیسون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به یې شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبري حملې خوندي دی.
سمو ځغلا زده راډیو ری دوستانو موضوع د انتخاباتو د یو ځل بیا غوړ محمدي مسلې کې پات اسولک چې مخکې په راپور کې تاسو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې انتقاد کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لویس ارنوالی تور پیژندلې او دوی وایي چې د انتخاباتو د شکایت د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون د صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لویس ارنوالی ته تر پیژندو د مخه د موضوع د انتخاباتو کمیسیون سره شریکه سوی وایي. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې په کډه به وورو.
بېله شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیا وشي تخنیکي اړخ نه څنګه د لس له عمل نه خلکو ته رامنځته شولې د پوښتنې وړ ده او بیا ډه باندې به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤولین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې د شکایت کمیسیون د آی ټي مسؤول دلته مسؤول د نړۍ او هغه سرمونتي معرفي کړی ده. وکړه دا وایي چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وي چې وګوري څنګه په کوم ځکه لیداله آیا په دې کې شخص مسول ده، په دې کې یو ډله مسول ده، کومه بل څه موجود وي چې لږ وضاحت کړی ما څه وي بل دغه بیا شکایت کمیسیون په دې یو څه وضاحت سره خپل پریکړه کړې و. دلته لږ زره دغه کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون له خوانه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بعد دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
ښاغلی رشید، چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږۍ کارندوی کوي چې مثلا نه همغږي کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناست وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس د حتی نوې را رسېدلی چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بېله شکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا یو مسلکي پلټن تجارت درلوده او دا په هغه وخت کې شونی وه چې دوی په افهام متفهم کې سره واضح رول درلوده. نو دا ما یادونه وکړه چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو او موږ د طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپلو کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي وي، بعد هغه د سرغړونې د کسانو معرفي شوي وي.
ستاسو موندنې څخه یا دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي وه چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته، دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي؟
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایاتو چې ثبت شوی دی د لیست او همدارنګه د بایومټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پوښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سرولۍ ته د حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی اړخونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو او کورس به بیا جرمی بحث پیدا شوی، هغه باید سرمونی معرفي شوی چې دته واقعا جرم پک شوی او دغه جرمی عمل باید سرمونی له خونه وسل شي ته تحقیق باندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید.
تاسو لا پیغامونو
زه
د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، دا ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کړي چې ولې دا بیا ځای مادي وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسئ دغه لار تر هراته تر کابله پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنی د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پوجستل په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه تاسو د فرا پر دوهی باندې یوه تن په کوسر روان چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ور نه کېږي. ډرایور ولی وژنی دی زپ یوش کندل سپکی دا ورته کی او د بل د فرارود ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات بار بار دی ارته اسناد ور دی ګام پراغه تر به د توای وای چې خار ویجره بار کری زستا 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی وار صدا غو ول څوک نه خوري چې ټول اقتصاد په ډیوټ باندې او یو غور دونه به چاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي. دا غزمو پیغام دی خو چې زمر आवाज مو خبره یو څوک
زه مختبر شکری د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه پیغام پیژنم. څنګه مو دغه د واشیر ولسوالۍ د سنگلان خدای د شوراوه خدای دواړي کار نه کوي. تقریبا دغه درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شوی کار نه کوي. نو دولت او د مسلمان سم غوښتنه هم دغه د دغه سم کارتونه په کوشش دي سره چې دغه سم کارتونه په پام کې دغه د روشن شبکې د دوه کال کې تقریبا یو کال مخکې یمکنم باندې خدای دې وشي چې د پرسي فعال د افغانستان فعال د خدای درې کال کې چې د روشن شبکې فعالیت پرې شوی مسلمان چې مو غوښتنه ده د شبکې فعال کې خدای تمام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظر نو موارد لای چې د خپل سیمو ستونزې سره شریکولای. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري، مخصوصا ټولنیز ستونزې، کولای شئ چې د زید رادیو سره شریکې موږ د ځنګړو خبرونو لاله غوړو اړوندو مسولینو ته ورسو او ورته سترګې پلاریو. د خبرونې په دې وخت کې دوهم نیمایي مور رسیدلې ده د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډیره په شی موادو دروژدو کسانو د حقونو پر مسله باندې بحث سوی دی. د خبرونه زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی په کډه سره ورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لومړي شپږ میاشتو کې د نشي مواد شپږ سوه اوو یا قاچاقونکي نیول شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
اته تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزی او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول. د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 4.95 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلی ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز سره معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرام تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلوونکي هم نیولای دي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانې له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر شپاړسمه نیټه رسنیو ته وویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې 211 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 311 لیټره شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 زره لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
164 قضیه
د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 پیته دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولې چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
دا یادونه ورته چې نیول شوی نشه مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې 3.5 کیلوګرام نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې 3.5 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرامه چرس نیولې دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې 3.5 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دا 1.5 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې له درای ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي موادو سره د مبارزې عادی او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لومړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو شپږ سوه اوه اویا قاچاقونکي نیول شوي دي.
د دیالسو اتنویم شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نام معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا رو خصوصا جوانا و نوجوانا رو آگاهی دهی کنه، اونا رو درس و تعلیم بدن.
د ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو دی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سرویس بستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کورشاته ورسو دنده په کور کې کونسل کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري. تیبي تا ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په مندار سه ډیر په تکلیف یو سم تباشلو او تاسو ته د مشکل حل ډیر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د شپږ سو ډیر د نشي موادو قاچاقونکو نیول شوی دی. لنشی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاش او بنګ په تور نیول سوي دي. شاغلی موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو لاله د نشی موادو قاچاق در پروسه ښکال ډیر سوي دي. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشی موادو د قاچاقورو د نیولو په پرتله د نشی موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړنی کوي.
د سخ کال په لومړی شپږو میاشتو کې لنشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته 1555 دوسیه رسیدلې چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 1501 کسان د نشئی موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1499 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1499
شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوی دی. په دې کسانو کې 55 کسانو یو غوښتل چې د هیواد د هوایی ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشئی موادو په لیست کې شامل شول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د معلوماتو پر اساس سخ کال افغان ځواکونو د مالی ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشي موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. د زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالی کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول سي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشه یي موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له شپږ سوه اووه اویا نیول سویو کسانو څخه 128 کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشه یي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر شپږ سوه ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي او اوس د معتادینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتادین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتادین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتادینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې یې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلې، څو میاشتې پرله پسې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی.
کل چې عملی شولم بیا کور راته په پاتې سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک اور لسر پیرا ته اعتبار نه کوي، لکه چې زه بیخي په دې جامع کې نه یم. پر کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه معنا اخیست شوی و. زمونږ هغه رسم رواج شو هغه کې ماته په پاتې سترګو کتلو، یو خیمه مې درلوده بس هم هلته بس دام نشم کولو، او دولت زمونږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي. دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګي سره وهي مونږ معتادان لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغه نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسیږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلند ورسره وشي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې د دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، د سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه، که دولت ده که موسسات ده که هر ځای ده باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نه سي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوي ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسی.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ور نه کړ شي او په موقع سره ور نه کړ شي نو د فامیل متاثره کیږي، فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ور کړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متی الله وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنه کړل سي نو ډیر امکان لري چې له کورنۍ څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روغ دیدي هغه ظرفیت سپدې کې وغه د تحصیل لاندې راوسته نسی کولای چې خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. نور له کورنۍ څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل کورنۍ له غړو سره په مساوې دي او ځوان دي او مساوې دي او روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغه ته هم باید هغه حقوق ورکول شي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کیږي تر څو د روان نور هم صدمه ونه ویني او په دې باندې اعتماد وکړي تر څو وکولای شي همدغه شخص مخکې له دې چې د اعتیاد درلود یا معتاد شي هماغه توانایي او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندې شي او بیرته د اعتماد په نفس قوي شي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي د اوږدې برخورد نه دی حتی د کورنۍ نه لاس واخلي له کورنۍ نه لرې وټنو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غونډې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ شي او تر هغه وروسته دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجینو د درملنې سرویس بستریز روغتون در پیژنو. د محتاجینو د درملنې سرویس بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 13 کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه وخته سوي چې د ځان خوشاله ساتلو لپاره نشه کوي خو له ځانونو څخه ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له رئیس ډاکټر علا نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میځو کې به ډیر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سره مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي دوی موږ سره دلته به په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکړو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي سره کار کوي، لباس ورته ورکوي، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوي، ځای ورته ورکوي. دا ټول په دې کې شامل دي او رواني خدمات زمونږ روان شناسان دي. دوی سره رواني مشکلات دي چې لري اتمن حکم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرن ډیسارډر په نوم باندې زمونږ وته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین استاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا چې اډیکټر یا موتاد بایدوسی چغله پر موږ خاص کریټریه لري. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته موږ موتاد نشویل ځکه هغه ځان ته به خپل کریټریه وي ولري. هر کریټریه په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم ده خبردار دي
کوم کریټریه ده تاسو
باید حلق وسی ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حلق بایدوسی د لاس کالو نه تر اته لاس کالو پورې عمر ولري، دریم موتاد وسی بعد هغه نه موږ سره د بستر ریپورت یالري.
تاسو دا ځوانان ټولوي ک دوی سره مشورې او خبرې کوي پس لغینه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روښتون ده او راوړي
زمون کسان چې صحیته برنامه لري. هر مختلف ځای نه چې کوم ذکر د کلاینټ یا د متادینو تجمع ولته ډیر زیات وي حل تسي هغه کې خپل ټارګټ پیدا کوي چې کوم تنکی ځوانان هغه لپاره آگاهي ورکړي. هغه ته وي چې موږ د سیو سنټر لرو تاسو کوي شي په زور جبر نه ده ځکه جبر باندې تدوی هیڅ امکان نه لري نتیجه نه ورکي. هغه یلته آگاهي ورکي دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سرپا مرکز ته کغیز نه راشي د سرپا ته دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو. اول دفعتن چې د زمونږ سره په مترشی مونږ ورته صحیح کټ ورکو صحیح کټ کې هغه کې جلیټ ته چې ګیره خپل په پاک صفه کل کې یو شامپو د خپل سر ځان انځو ګرمې ورته ورکو د ځان خپل جامې وباسي بل جامې غوندې خپل جامې ته خپل باید وینځي ګرمې ورته ورکو که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر سیمان شتاله دفعتن ورته مګه که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه مونږ دفعتن هم دلته ورته تدوي کوو دا ورته ورکو پانسمنوي مازیګر پر دې مونږ سره یې دلته مونږ سره ونشناس لرو ونشناس دغه تصمیم چې مثلا تر د ساحینه تر دې سره په پور رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین دي یو سرکار کوي سهار د اتونه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې بعد هغه نه بیت کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی زونانی موږ دلته بستر ته راځي کوز کله موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخل ته بستر
کدارته وینو کوم لاملونه دي چې زموږ ځوانان نشي ته مخ کړی
زیاتره ځوانان زمونږ چې دغه ولد مواد مخدر او د داغین د ناوړه اغیزو نه پغی صحت منې دوی د ناپوهینه زیاتره په دې موتاد کې ځوانان یا غل کلن چې دغه فامیلونه د نور فعال نه وي ځکه چې د ټین ایج د لسونه تر تلس کال پورې عمر شه کوم دی دا ټین ایج عمر دی او دا ډیر یغي عمر ده او باید دې کې والدین ډیر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومان ته دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی غنډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي دوی خپل اته د نه پیژنې چې دغه ماده چې د زس کم د چی شه ده د زبماله پر غټور سی کوم ضرر راسي یو دا موضوع ده دویم د شه ډی اکټیو فامیلونه دي زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضان ته کې زونه نیچ متاسفانه د وی پلرونه یا کورنۍ کې قصخه مخه متدي د دو کټګوري ډیر سي
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه روختون کې آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دي هغه موږ سره واقعا خپل هم د خپل د اولاد دغه مشتکلف نه وي رنزولي او موږ سره سل په سل کار کوي یز تاسو ته ویم چې د لسکان مشوم موږ ته دایې وکاو ورته بیرته لاسته ورکو بیرته چې موږ خبريګو ساحه ته چزو زموږ کسان ګرځي موږ کې مادر ته ویلي هغه حالت ګورو چې به امغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورزو چې ولې داسې کار کوي هغه وایي چې دغه فالک موږ 15 ورځې 15 شپې کې چې کوټه نه دراغله نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري
نه خپل زوی تنکیز باندې پرنی دی چې مرکز تر شي دلته تدوی وشي او تاسو ته وغوړي چې دننه کور کې تدوی وشي تاسو ته څه امکانات لري دلته په دې غوښتون کې
کچیر ته څوک نه غوړي یا څوک مثلا اجتماعي استګما نه لري دا زمونږ تاسو د ټولنې ډېر غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دینر شرمېږي چې زمونږ زوی باید په دغه ځکه بستر نشي یا دا چې زوی ترې ته څوک وایي ماما ته څوک خپلوان په خبر نشي هغه دې ته نه حاضرېږي چې دې مشه لپاره موږ خپل اولاد دلته پریدو موږ به بر پروګرام ترلاسه مې خوشبختانه چې هم بیس پونو منې بل پروګرام دی موږ کوي شو چې هغه په هم بیس کې ونیسو البته خپل شرایط لري مریض باید موږ سره موافقه ولري یو ورځې بعد موږ خامخاص موږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو اما خاص کې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري تیبي ته ورته دیس نو که خدمات رواني غولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې سره مشاوره کوي
په کابل کې د موتاجینو د سرویس بستري ضرورتونه په اړه مو د ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ
په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دادا سي مردار شې د چ په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې ووریده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینجری او قومي مشران ټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کیسه څه ده د امنیت قومندان به څورته وایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای د خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي، مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوه ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلی.
که یې نه منئ دا دی د مشران به درته ووایي.
اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکوي.
ها دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب، کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو زم چې کار لرم، اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو. که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله، ستړی مشی.
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کینه.
سمه ده قومندان صاحب، دادی کیناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی، له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو، هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانا ډیر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وایه؟ ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بالا واوړی.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشئی مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یې ولاره ورته جوړه کړم، که تاسی زما ونده هیره نکی زما میوازی نپریدم زمونگا و تاسی خواندی والی دا
یار قمانده هستی زونده هستی پنجا که
بیغا ماشه زما بیغا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی